خودارم خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او همدارز حقیقت څه دی. خو په راپورونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم نن له افغان چارواکو سره د کتنې او خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې اجازه نه ورکول کیږي چې محصولات د افغانستان نورو سیمو ته یوړل شي. خو لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیې صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. د ناټو تر چتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدر موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې د سوریې په دمام کې په کیمیاوي وسلو په حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ازادي رادیو ته وویل ښاغلی یلدرم به له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دو اړخیزو مسئلو د نظر تبادله وکوي. د ترکیې صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او د غرس نورو چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې واوري. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. دغه ځواکونو لخوا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان ځواکونو د اپریل له درېیمې تر پنځمې نیټې پورې په فراه او نیمروز کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یوولس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې پر اساس د نشه یي موادو له لارې د طالبانو د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو کمپاین د 2018 کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالی لارې له دغو مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالره عواید ترلاسه کول. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډیر وو. د کونړ د نفوسو د احوال د ثبت او احصایې دفتر عمومي رئیس فضل خالق ازادي رادیو ته وویل ښاغلی خالق همدارز ویل چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه پوهاوی ډیر ګټور تمام شوی دی. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي دغه هیواد په دوما کې په یو حمله کې لشتلشه اویا تنه وشل شوې دي. دوما د سوریې په غوټې کې لري چې د سوریې د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیز شار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې ډیر وي. ګومان کیږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله شوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو اداوي رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا زوراون کې خبر څاری او کسبه شي چې لکه میوي وسلې کار اخیستل شوی دی باید روسیا چې د بشار اسد د رژیم پننګ په سوریه کې جنگیږي مسؤوله وبلل شي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر غنګونه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي. د پولیسو یو بیان ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان په ډزو وواژه. د مشکوک کس کور پلټل شوی او د پیشي په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د برید کوونکي هویت تر اوسه معلوم نه دی او د انګیزې په اړه یې هم لا څه نشي ویلی. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیه په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سکریپال د قضیې د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبرې اوس ډېرې مهمې دي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمان څوکې ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې په اور کې دا کس څرنګه وژل شوی، خو ویل شوي چې اور تیر ماښام د دې اسمان څوکې ودانۍ په 50 پوړ کې بل شو. یوه چارواکي وویل چې څلور اور وژونکي د اور وژلو په مهال برسیرن ژوبل شوي دي. ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ نیکی د اطفایې کارکونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې د دې ترڅنګ چې خلک اوسې د ترامپ د کاروبار مرکز هم شته. خو ښاغلی ترامپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې نوموړی ولسمشر شوی دی د نیویارک په ترامپ ټاور کې نه اوسي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې صبر کړی دی. دوی وایي دیرش کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیل ترمنځ په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی وو. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یو خبري آژانس ته د فلم اخیستونکو په توګه کار کاو چې د جمعې په ورځ ټپي شو. او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنی به د دغه هیواد د اوسنی شي ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پالګون هیله لري چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپل کړي. د هغو نظر پښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې شوي دي د شاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېمې دورې لپاره صدر اعظم شي. اوربان د مهاجرو مخالف دی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې د ترکیه صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 400 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیه دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولی.
او کچيري دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډ جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د دریدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه هواي حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمينه جوړه کړې ده.
په کونړ کې ترکانان شکایت کوي.
زمنګر مری ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وټړي.
د دې ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اته بجې او اته دقیقې شوې. د اوسنی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د اوسنی رادیو خبرونه او راپورونه لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ټاکل شوی ده چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی شاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وژغیږي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 500 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې څخه باسي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به شاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د شاغلی فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات به د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیزه همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت د افغانستان پر ستوره پر اقتصادي همکاري او درس پر فرهنګي بحثونه باندې وي.
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې دغه وزارت کورنۍ او چار وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال لاغه واده بیرته کابل ته ولیږي. لوی د رسنیو د شنبه پر ورځ د ترکیه د کورنۍ او چار وزارت ویلمې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د نامنې او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسیدلی دي. اعلامې زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلې دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي، او که چیرې دوی افغان کډوالو باسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیه رسنیو ویل وی چې د دغه وخت په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو لمخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې اومده برخه افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د هغه څه خلاف چې دوی د پښتنو خلاف زور زیاتی بولي د پایترسیدو په هدف غونډه جوړ شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پایترسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. مخکې تر دې چې په افغانستان کې د دغو پرلتونو له یو فعال ګډونوال سره مرکه دروارو، لومړی د پېښور د نننۍ غونډې په اړه د منور شاه راپور واوري.
پښتون تحفظ موومنت نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټوله تیاریاں مکمل کړي او تمه ده چې په زرګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړد نن سهار وختي لمشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنت جلسه ده د ریس روډ د پاسه په خور خار کې یو بجبه دا شروع کیږي. د پر ټول زما تقریبا مکمل دی. د پښتون د ټول کمایلو خلک راغلي دي او امید دې چې تلغه تاریخي غونډه پي حکومت ته چې څنګه سره دلته پولیس سره وکړه سره نور چې کوم دلیل انتظامیه دغه سره موږ سات په سات د موټنګول شوې دي او فعال حال حکومت هم سره کړی دی. یو چې په اړه نن تل دوه واک ثرو ګیټ سی په مختلفو ګټونو موږ لګولې دي هغه باندې باورځي او هغه باندې موږ خپل سکیورټي ټیمونه ویسي دي هغه باندې خپل کار کوي او سپر تر څونم عمل شوی دي موږ خو برابر سپورټ کړی.
دا راز د پښتون تحفظ موومنت یو مشر سنا اجازه وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرتیا رسیدلی دي. نو موړې زیاته کړه
تر مازیګر شلور بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه وکړو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا هم غن شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلي هم راغلي دي. د په خبر پیغلي او خځې ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګ روډ باندې دی، د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهات روډ په مینس کې دی. او نن تامل روز غن شمیر کې زمونږ پښتانه د تراشي جلسه غاټا او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ موومنت په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې و چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختم شوه. د یاد تحریک ځینې لوی غوښتنې دادي چې په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته د سزا ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د امنیتي چک پوسټ کمی او دا سیمه د ماینونو پاک کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه د درک او خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
و موریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د پښتون ژغورنې غورڅنګ تر چتر لاندې په پېښور کې غونډ جوړ شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پاتې رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. د دغو پرلتونو په اړه مې د پرلتونو له یو فعال شاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده. شاغلی خیبر په پیل کې د افغانستان د پرلتونو په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان خپل جګړې انګیزه واخیسته، له هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېده د هلمند نورو سیمو ته، ګرش کناوې ته وغځېده، او ګرش کندهار ته وغځېده، هرات ته وغځېده، اورزګان ته وغځېده، فراه ته وغځېده، نیمروز ته وغځېده، زابل ته وغځېده، پکتیا ته وغځېده، او د دې تر څنګ مزار ته ورسېده، بامیانو ته، له دې سره جوخت ځینو نورو هغو ولایتو ته چې لا پرخ اظهار نه دی سوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغاني سولې لپاره د راولاسوي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهل شي، او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضۍ پورې محدود اوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې، او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدنی فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولای چې جنگ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نه وروسته د هماغو ځورېدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه و، د درد یو انتها و چې سره غونډه شو د خیمه په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و، او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدنی فعالان ډېر وروسته ورته راغلل حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلل د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی، نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و، او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو، او ورځ تر بلې ډېرېږي، او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لوی مظاهره او غونډه جوړې شوه. د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي، چې هغوی هم کوم مجبور دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هیوادونو مرسته نشته، نو هغوی هم مجبور دي چې د یوشتمې پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازی دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت او زمان مطابق رامنځته کړو. سره
شاغلی اقبال خیبر و چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه له اصلي رادیو سره خبرې کولې.
آزادي رادیو. جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجه او شل دقیقې شوې زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د وسنی وضعیت او د هیواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه ولس کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس خړی وخت نه وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. خاغلی جنټل پالی کنه کې ویلي د امریکا د کانګرس تقړو لپاره هیڅ تاسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. دا کارمن جنټل په وینا کې چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزوري دریځ درلود. ورسمانی افغانستان ته د څو زرو اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغل تروانو خونړیو بریدونو ته په پام کې کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا سل زره امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني څوارلس زره امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالي پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی او وسله شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورځپاڼې په وینا وسته افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپلې کورنۍ نفقه وګټي، بلکې افغاني خواړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولی، خو اوس له یوې معروفې امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالي عواید ولري. ورځپاڼه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
په کونړ کې ترکانان یا نجاران شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې لرګیو جوړ وسایل نورو سیمو ته انتقال شي. د دوی په وینا دې ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. ځینې کسان وایي چې کچیرې له لرګیو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکړل شي، نو ورسره به په کونړ کې د ځنګلونو وهل دوام پیدا کړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همایون او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکه ولاړې دي.
زکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغست دی، نو زما ته اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې د ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دی مهرلا کی زموږ دکانونه دی بن کی مونږ دی چې کوم دی ما بس کې واچي د روزګار پرې دو بل سرکار شروع کو
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
نور څه زمين اسازي په کونړ کې نشته ده، نه فابریکې شته ده، د نور شي مقصد نه څه زراعتیزم کې موږ لرو. کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غار او یو سیل لري، هغه نم څه استفاده ناقصتل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څه قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنز توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نه ویل شي، پخ مواد ته باید د پروسس او د انتقال خاو مناسبه لار پیدا شي او د ته پرینه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکي، او قاچاغ باید ونیول شي، او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمو واد انتقال د کونړ نه بند
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شوه.
و موریدل چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري، خو د خوست په ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې نور خلک هم شکایت لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته، خو بیا رغونې او انکشافي چارو ته د حکومت له لورې پام نشته. د دې موضوع په اړه له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بېساري ګڼل کېږي، خو له دې سره سره ډېری اوسېدونکي بېوزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي چې د کاري فرصتونو د نشتون له کبله اړ دي چې یوازې د مزرین صنعت په لږه ګټه د کورنیو وخت تېری وکړي. د ځاځي میدان د سیمې اوسېدونکی سیلاب ځاځی ازادۍ راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډېره لویه فراخ ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سړکونه تاسو په خپله ولیدل چې په ډېره کم دي، او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی، او دغې خواته اسکندرا والګاډه ډېری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویمه مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدغه شا موږ منطقه تاسو ولده چې مالداري دی، مال دپاره ډېره مساعده دی، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته، نو دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ دپاره بعضې پروژې په کار وچوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندرۍ کلي اوسېدونکی وایي چې د دوی ډېره اړتیا د سړک ده.
موږ د اسکندرۍ سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی، په 1309 کال په دیجې کې، شپږ نوي کال په دیجې کې هم و، تر اوسه پورې نه سروې شوی دی، نه ډیزاین شوی، نه کار پشیر شوی. موږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې موږ دغه سړک نیمو ته سروې هم وکړي، زر شروع ورته وکړي، د سړک ورته پوخ کړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به ورته توجه وکړي.
تعهد او ژمنه دا ده چې د خوست دغه لرې پرته ولسوالۍ کې به د ښوونې روزنې بهیر چټکیږي، په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونځیو په رابطه باندې چې دلته په ډېر لرې فاصله کې واټن لري.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي اداره ځاځي میدان ته پاملرنه لري او هلته یې ځینې مهمې پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه اورګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یوه پروژه او د څه باندې 40 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
10.5 کیلومتره خامه سرک او درې پلونه و، همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یوه پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې 40 میلیونه په شاوخوا کې د کانال افتتاح شو. ځاځي میدان خلک چون په وطن میان دي، ښه نظم امنیت ساتلی، موږ هم توجه زیاته ده، انشاءالله نور هم کوشش کوو چې دوی ته نور پروژې هم اجرا شي.
ځاځي میدان ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست د مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا 50 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوښلي او کمې کرنیزې ځمکې لري. شنونکي په دې باور دي لکه څرنګه چې د ځاځي میدان خلکو د خپلې ولسوالۍ امنیت ساتلی، حکومت یې هم باید د خلکو د ژوندانه ښه کولو ته بېلابېل پروګرامونه پلي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو سټارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان سٹارت اپ ویلی دی چی دا آرو سٹیشن پنوم خپل فضائی تمزای با دا 2021 پا پای که پرانیزی او پا 2022 که با دا دی هوتل دروازه دا میلمنو پرمخ پرانیستل شی. دا دی کمپنی اجرای رئیس فرانک بانکر وی دوی پا فضا که دا لمرنی لکس هوتل دا دولس شپو لپاره 9.5 میلیون دلار تاکلی چی دا پیسه در هغو لش دی چی پا خواب دا فضائی سفرونو لپاره پا پامکینی ول که دی. له 2000 څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 40 میلیونه تر 40 میلیون ډالرو پورې پرې کړي دي. ښاغلی بانکر وایي اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړي دي. اته بجیاو دیرش دقیقې شوې. اوس هم د خبرونې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. ټاکل شوې ده چې د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي او له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایی بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمېر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینهو زیات و. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. دوما د سوریې په غوطي کې دی چې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یوه کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یوه پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمان څوکې ودانۍ په یوه اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال پر روغتون کې سا ورکړی ده او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شي اړخ صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په روان خبرونې کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرامونه چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی در واورو. لومړی د کندهار د مشاعرې په اړه د صادق رښتینی راپور در واورو. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پسرلی په رارسیدو د پسرلی له رارسیدو سره مشاعرې کیږي. د دې مشاعرې نور حال د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
پښتون احساس خپلوی پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمي فطرتي غوندې څنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غړېدا لپاره مهمه دي.
مشاعره او شاعرانه بندارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیداری، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیله دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیز مشاعره او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا ورسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن پستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړې مړه سو، زه سوله غواړم جګړه کې مې وګړې مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړې مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
په کندهار کې د انارګل مشاعرې په اړه مو د صادق رښتینی راپور اوریده. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه در واورو، د جرمني د پرونی پیښې په اړه یو راپور لرو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او لږته لږه دېرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان وواشه. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزی سیمو کې خلک د یو رستوران په هر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاورونکی موټر ورګټ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پیښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبری آژانس ته وویل چې له دې پیښې بېرېدلی دی. د وی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څیر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ، نو نسم کولی بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یوه ویان اندریاس بود خبریالانو ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډز وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یوه ویان دا یوه ناوړه پیښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې ښایي رواني ستونزه یې درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پیښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایتونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکوک کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکښې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې خوانځي هم پیل شوې دي، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرفي وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن هم یو جنگ وسو، یو الکی په شاخو
پسن راغلو عزت زیمن ولم.
تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالی او د شخړو نه لری وساتل سي.
خوانځي د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانځي نظم او اصول ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانځیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دو ښوونځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم مې عرفان دی، د عبدالحی حبیبي لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی حبیبي مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي سمه ډله جوړه کړې، داسې پنځه شپږ نفره دي، او سه څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، چې استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هر ورځ مکتبو کې جنگ کوي، د هر چا سره لاس اچي بد خبرو کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد ده، د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو هلک په شاقو و بیا هغه د بل هلکې ګیر کې ولسوالۍ تې بوت. جنګونه په مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر په تنګ سوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غني چې د خپلې لیسې په لیلې کې اوسي وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي.
کېږي سره راغلی یم، نو دغه کال کې سر ډېر جنګونه وسو، ډېر چاکوګانو سره ووالو، ډېر چړو سره ووال سولو، هر ځای خلک سي دي بس ټول بدماشي. درس خوستنه، درس په وجه مې واب ته درس وي، واب ته درس نه وي، واب ته درس وي، واب ته درس نه وي. اوس مدیر ته واولې مدیر وایي نه سوی کولی ستا شاګردان را اداره کړم، ځکه شاګردان مدیر وایي شاګردان تر ما تکړه دي، تر ما زورور دي، ما زه نه سو سر کولی سي دا سره وګرځوم دا شاګردان.
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
داخله واخیسته، دوه ورځې ورغلم، په درېیمه ورځ ورنغلم، په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم. ذاتي زه ناست وم تر څو مدیر راغی. دغه مکتب مدیر راغی، ذاتي راته ویل پرون مکتب ته راغلی، سپېړه راکړه په دا مخ تمال مدیر صاحب مالی مریض وم، بله سپېړه پسې راکړم. تر څو یو دوه استادان نور راجګ شو، هغه هم بناره باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراضي وو، ته یې څوک دتې دغه کې یو دروازه خلاص وه، یو دوه استادان نور رانوتل، یو غوڅ کول چې ولاړ جنګ درسره، یو هم بناره باندې وکړه. دوی دتې نور شاګردان راغله، دتې شاګردان ته مې یو دوه لاس ور واچول. دغه کې ذاتي په ځان نه یم خبر سوی، هغه لاس په شاګردان ولګېدل او که استادان لګېدلی دي په یغ هغه باندې. دوی استادان پولیسان را وغوښتل ولسوالۍ ته، تلفون وکړه پولیسان راغلو زیم نیولم.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانانو ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره دي، ذاتي جنګ نه کوي، پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سراسې ډېر خلک دي، چې په کور هم لا څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دی ونه کړي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي، او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک، که بیا هغه نشي کولی بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي. دې ته باید حکومت راشي، له حکومت سره باید تلاشي روانه وي. تر کله چې خلک دروازې ته باندې را ننوځي، یو سپینګیری سړی درولی وي، د هغه خبره نه مني، ځکه چې هغه یو څه ورته وایي، دوی په بدماشي په زور په ظلم چې ناننوځي. نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه حال نه ولو، خو حکومت مخکې ولوم دغه حال و، خو اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي، نو باید د مخنیوي وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسو به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلی چې یو زده کوونکی د یو سپینګیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده د معرف لپاره. موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي، او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي، او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه برخه کې همکاري وکي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولیږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ورزده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لومړی درته وایي چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې ستنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکیې، څپې، حاشې ته لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنې ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو ترکیو ځوانانو کې، په ښوونځیو، په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر دی، یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور و پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لک باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم مګلرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټیږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسونه پورې کوي، مور و پلار یې تهدیدي، توهیني، وهي، ټکیي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسوا کوي، بې عزته کوي، نمرې یې کمه کوي، کمی او نور یې اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدی دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنی کله چې دوی په درس او په سبق کې موافقه نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي، په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي چې ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او ترکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته نور سره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر پلار، هر ښوونکي او هر مربی لپاره چې له ځوانانو او ترکیو ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنې ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسي، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کوي. دغه څه دي چې معمولا باید منډو پلورنه په دې پوسي، مرسته ورسره وکړي، نه چې وی وهي وټکی وځپي. یعنی دې افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډېر کومک کوي سیمینه او محبت ده، دویم هغه څه چې ډېره مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده، دریم مورد چې ډېر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده، څلورم مورد چې ډېر کومک کوي سي ډېره مرسته کوي سي ډېر مهمد او مؤثر واقع کېدای سي هغه د ماشومانو د ځوانانو او وطن کې ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده، او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي سي ډېر مفید واقع کېدای سي هغه له ماشوم سره ځوان سره تن کې ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده.
ښوونځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د ښوونځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه دې جګړې نه کوي. درنو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو او پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ میلمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د فکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ښوونځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د فکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسته کړی دي. مونږ د ښوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ترغلیو. مونږ هم دراز د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسؤلیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټه اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړې لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابر کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,315 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همدارس د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
اوکولره دیورالمایه باشلادیمز اندان ایتبارن
مونږ ته چې کله خوانزی وسپارل شول دا کارونه به وشي په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي د نوی خوانزیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زمونږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې ارتیاوی نوی خوانزی به جوړ شي غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي
مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسؤلیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي نو د خونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه
البته تقدیر درسینیز کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو مونږ هم د 1,000,000 خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي دا رښتیا ده
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود په ترکیه کې چې لدغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغيږي د فراغت سند نه منل کیږي همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونو یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي نو د زدکونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک خوانځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي
سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک خوانځي یو شمیر خونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو
د وروستۍ
پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک خونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي نو د زده کړو په بهیر او یا هم د خونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر را نشي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي
ډیره
زیاته مننه کور ودان